آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چروغ چوری نن د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې سلورمه نیټه ده. د دې وخت د مهمو خبرونو سره ټکی د حسبل کو زینو اوري.
په کابل کې په زرګونو لاروونکو لار کوڅو تر وتلی و او په تذکرو کې د اسلام او افغان د کلمو لیکل غوښتل. د امریکا د مشرانو جرګې یو مهم سناتور بن کاردن د ایران د اټومي موافقې پر ضد دریځ غوره کړی دی او نن په ارکی د لوړ پوړو چارواکو یو ستره غونډه پرانیستل شوه.
کترمنو اوریدونکو د دې خبرونو اوریدونکو وروسته باقی پروګرام په سبا چې ونه اوریدې شي اوس خبرونه.
د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له پیلېدو سره د مدني ټولنې د ملاتړ او مخالفت د غونډو او لاریونونو په لړ کې د شنبې په ورځ د پښتون خوځښت په نامه یو مدني ټولنې لاریون وکړ. په کابل کې زورګونو لاریون کوونکي د شنبې په ورځ د عیدګاه جمعه مخې ته د احتجاج په توګه سړکونه تر وتل او په برېښنایي تذکرو کې د اسلام او افغان د کلمو پر لیکلو ټینګار وکړ. دوی په خپلو شعارونو کې د افغان حکومت چارواکي په دې برخه کې په بې پروايي تورن کړل او بیا ویل د اسلام او افغان کلمو پرته تذکرې نه مني.
د امریکا د مشرانو جرګې یو مهم سناتور بن کاردن د ایران د اټومي موافقې په ضد دریځ غوره کړی دی. هغه ته د یو بانفوذ سناتور په سترګه کتل کیږي او د سنا د بهرنیو اړیکو د جرګې لوړ پوړی غړی دی. د کاردن پرېکړې ته د یو پر شاتک په سترګه کتل کیږي ځکه اوباما په سنا کې یو سلوي خړو ته اړتیا لري چې د موافقې د ودرېدو مخه ونیسي. په یو مقاله کې چې د امریکا د واشنگتن پوسټ په ورځپاڼه کې خبره شوې سناتور کاردن لیکلي چې د ډیر سوچ او فکر وروسته دې نتیجې ته رسیدلی دی چې د ایران سره شوې موافقه په اصل کې د ایران اټومي پروګرام کې مشروعیت ورکوي. ټاکل شوی چې د روانې میاشتې په 18 تاریخ باندې د کانګرس په دواړو برخو کې د ایران سره په اټومي موافقې باندې رایګیری وشي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر ماښام د لوړ پوړو چارواکو غونډه په رسمي ډول پارکی پرانستله. د جمهور ریاست د رسنیو دفتر د یو بیان له مخې جمهور رئیس غنی په خپل پرانستونکي وینا کې د افغانستان اقتصادي تصویر د پر ځان متکی کېدلو د سند له مخې تشریح کړ او د لندن د کانفرنس د ژمنو په رڼا کې د افغانستان په پرمخ تګونو رڼا واچوله او د بدلون په لسیسه کې د افغانستان د پراختیايي او اقتصادي پلانونو په اړه معلومات ورکړل. جمهور رئیس غنی په ټینګار سره ویل چې موږ د افغانستان د جوړښتونو او د زیربناوو د تغییر غوښتونکي یو. نن د شنبې په ورځ د غونډه پارکی بیا پیل شوله.
افغان چارواکي وایي چې د لوګر پل لمخار کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې چې هدف یې ته د رسیدو مخکې ځان ته چاودنه ورکړي لږ تر لږه اته ملکیان زخمیان شوي دي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح امریکا غږ ته وویل پیښې په محلي وخت نن سهار وشوه. هغه زیاته کړه چې د سلورو ټپیانو روغتیا حالت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. هغه زیاته کړه برید کوونکي د چاودیدونکو موادو ډک واسکټ اغوستی او په سراچ موټر کې سپور و. غوښتل یې حکومتي چارواکي په نښه کړي. ښاغلي صالح وویل د برید کوونکي د موټر نمبر پلیټ د کابل دی خو د هغه هویت پاڼه پاکستاني شناختي کارت دی چې دوی ته په لاس ورغلی دی. تر اوسه له دغې چاودنې په اړه د حکومت کومې وسوالې مخالفې ډلې څه نه دي ویلي.
د کونړ د چپادری ولسوالۍ په امنیتي پوستو سرګونو وسلوالو جګړه پیل کړې. دغې ولسوالۍ امنیه قمندان نجیب الله امریکا راغته وویل چې نن سهار 5 بجې د دولت مخالفو وسلوالو د چپادری په ولسوالۍ او شاوخوا ټول امنیتي پوستو باندې بریدونه وکړل. نوموړي وایي چې له شاوخوا ولسوالیو نورستان ولایت څخه د دولت مخالفین راټول شوي وو او پر دوی یې بریدونه پیل کړل خو د حکومتي ځواکونو د کلک مخالفت سره مخامخ شول.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته ادامه ورکو. روسیه ویل دی چې غواړي په افغانستان کې خپلو اقتصادي پروژو ته وسعت ورکړي او د کور جوړونې په برخه کې سرمایه گذاري وکړي. د روسیې د انرژي د وزارت معین رایوري د افغانستان د ښار جوړونې د وزیر سید سعادت منصور نادری سره د لیدلو په وخت ویلي چې روسیه غواړي په افغانستان کې خپل اقتصادي پروژې بیا په خپو ودروي او د کور جوړونې په برخو کې سرمایه گذاري وکړي.
پاکستانی او افغان چارواکو په کابل کې د ریکا د سیمه ایز اقتصادي کانفرنس په څنډو کې لیدلې او ټکېدلې دي. سره دواړو هیوادونو یو بل تورن کړي چې د یو بل له وسلوال مخالفینو سره مرسته کوي. د دغو خبرو اصلي هدف د کابل اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا عادي کولو او د افغانستان د سولې د خبرو د هڅو بیا پیلول ښودل سوي دي. د پاکستان د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز یو په یو له ولسمشر غنی سره ولیدل، خو په رسمي ډول د دوه خبرو هیڅ جزئیات رسدوی ته ورکړل سوي نه دي. پاکستانی چارواکي وایي دواړو غاړو نوي دقیقې هر اړخیزې خبرې وکړې، خو دوی نه وایي چې دا خبرې به د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ پیدا سوې اندېښنې کمې کړي کنه.
امریکایان راتلونکي دوشنبې یعنی سبا نه بل سبا د کارګر ورځ مانسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل هفته ایزي وینا کې ویل چې د کارګر ورځ هغه ورځ ده چې مونږ هر کال په لړکی د دې هواد د زحمتکشو ښځو او نارینهو نه مننه کوو چې زمونږ د حقوقو لپاره مبارزه کوي. هغه اوباما زیاته کړه چې خلک چې د کارګرانو په اتحادیو کې دخیل دي نه یوازې د خپل ځان لپاره د ډیرو پیسو ګټلو هلې ځلې کوي، بلکې د هغه کسانو لپاره هم هلې ځلې کوي چې د دوی تر څنګ کار کوي. خاغلی اوباما ویل چې له همدې لارې موږ په امریکا کې قوي منځنۍ طبقه رامنځته کړې. خاغلی اوباما ویل چې په تیرو پنځنیمو کلونو کې د امریکا اقتصاد په مجموعي ډول 10.1 میلیون وظیفې رامنځته کړې دي چې له دې شمېر ساري پخوانه دی لیدل شوی. په ان حال کې د امریکا د کار او کارګر وزارت پرون د جمعې په ورځ خپل میاشتنی رپورټ خپور کړ چې پکې راغلی چې د امریکا د بیکارۍ فیصدي د اګست په میاشت 15.1% تر لوېدلې ده چې د دې کار ساري په تیرو ونیمو کلونو کې نه ولیدل شوی.
د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو پرون د جمعې په ورځ وویل چې په کار د روسیې څخه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ویټو صلاحیت واخیستل سي، ځکه دغه هیواد د یوکرین په ختیځ کې په یو لړ غیر قانوني اعمالو باندې لاس پورې کړی دی. د امریکا ژغ د اوکراینی څانګې سره په یو ځانګړي مرکې کې ښاغلي پوروشنکو وویل چې روسیه دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیواد پاتې سي، ځکه یو ستر نظامي قدرت خو نړۍ به ډیر آرام سي که چیرې د روسیې څخه د ویټو کولو صلاحیت واخیستل سي. پوروشنکو د روسیې د تیرې میاشتې هغه دریسته اشاره وکړه چې ویل یې د MH-18 نمبر الوتکې د سقوط په هکله دي نړیوال جنایي کمیسون نه جوړیږي چې د دې پیښې تحقیقات وکړي. د دې الوتکې د سقوط له امله 298 کس ووژل شول. یوکراین او نور هیوادونه تور لګوي چې د غذای څخه چې پورې یادې سوي الوتکې باندې برید سوی دي. هلته د روسیې طرفدار بیلتون غوښتونکي فعالیت کوي، خو د روسیې طرفدار بیلتون غوښتونکي بیا وایي چې دا کار د یوکراین ځواکونو کړی دی. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د یوکراین مشر پیترو پوروشنکو د ملګرو ملتونو او یوم اسمبلی ته د میاشتې په پای کې ویناګانې وکړي. او په ګواتمالا کې د سبا د ورځې د جمهوري ریاست انتخاباتو مخکې کمپاینونه رسمان پای ته ورسېدل. ټاکل شوی چې سبا انتخابات وسی، سره له دې چې د دغو انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه شوې وه. د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنې وروسته لا غنه وسوې چې ولسمشر اوتو پیریز مولینا د اداري فساد د تورن له امله استعفا وکړه. پیریز مولینا په محکمه کې ویل چې هغه بې ګناه دی او د تجارانو څخه د وارداتو د مالیې د نه ورکولو په بدل کې $300,000 رشوت نه دی اخیستی. تر اوسه پورې پر نوموړي باندې رسمان تورونه نه دي لګېدلي. ټاکل شوی چې هغه به د سه شنبې په ورځ بیا په محکمې کې حاضریږي. سبا به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خلک د هغه ځایناستې ته رایې ورکړي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستې، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
دام